بایی دست و شادی به شمار است.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
گرانو دوستانو ستړي مشئ، زه اجمل اندو زما نور همکاران مو د ازادي رډیو په دې غرمنۍ خبري خپرونه پی یو ستوډیو کې هرکلی کوم. له پرون راهیسې تر ننه پورې په افغانستان کې د دواړو لورو ترمنځ ټینګ شوی اوربند په ګڼو ولایتونو کې تر ډیره پورې مراد شوی او د کومې لویې پیښې رپورټ نه دی ورکړل شوی. په دې خپرونه کې بېلابېلو ولایتونو ته ځو او د اوربند او اختر د تازه وضعیت حال در سره شریکو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. فریبا ظاهرې دروري
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د ننګرهار په شیوي ولسوالۍ کې باران او ورسره طوفان او سیلاب لږ تر لږه 12 کسان وژلي او یو شمېر کورونه ویجاړ کړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د اکاډمیسیان سلیمان لایق پر مړینې خواشینی ښودلې ده او په امریکا متحده ایالاتو کې د جولای پر 1 د کورونا وایرس له کبله څه باندې 14,000 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار په شیوي ولسوالۍ کې باران او ورسره طوفان او سیلاب لږ تر لږه 12 کسان وژلې او یو شمېر کورونه ویجاړ کړي دي. د والي ویان عطاوله خوږیاڼي رسنیو ته ویلي چې دغه سیلابونه نن سهار د شیوي په شامل او کلټک کلیو کې راوتلي دي. د خوږیاڼي په خبره وژل شوي 10 کسان تر خاورو او ویجاړ شوي ودانیو لاندې وو چې جسدونه یې موندل شوي دي. د طبیعي پیښې کې کرنیزو ځمکو او فصلونو ته هم زیان اوښتی دی. د ننګرهار چارواکي وایي دا موندنې لومړنۍ دي او ممکن وروسته معلوماتو کې بدلون راسي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اکاډمیسیان سلیمان لایق پر مړینې خواشینی ښودلې ده. د ارګ په ویلامی کې د شغلی غنی له قوله راغلي چې سلیمان لایق مړینې د هیواد د فرهنګ لپاره یو لویه ضایعه بلل ده. په ویلامی کې راغلي چې اکاډمیسیان لایق د پښتو او دري ژبو یو تکړه شاعر، کیسه لیکوال، ناول لیکونکی او ادبي محقق په توګه د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره مهم کارونه کړي دي او په تیرو شپږو کلونو کې د یو اجتماعي فعال او سیاستوال په حیث په افغاني ټولنه کې ډېر اغېزمن رول لوبولې دی. لایق د پرون جمعه د زمری په لسمه نیټه د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوي کلونو په عمر د جرمني د ماینز ښار په وروختون کې عمر لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد و د 1909 هجري لمریز کال د تلې په 21 نیټه د پکتیکا ولایت د مرکز شرنی په یمین خیلو کلی کې زیږیدلی و. د افغانستان دفاع وزارت د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د یو شمېر قربانیانو کورنیو ته د استوګنې اپارتمانونه ویشلي دي. د افغان پوځ لوی درستیز محمد یاسین ضیا پرون جمعه د اختر په لومړۍ ورځ یوې خبرې غونډې ته وویل حکومت داسې یو پلان جوړ کړی چې له مخې یې د ټولو وژل شویو سرتیرو کورنیو ته استوګنځایونه ورکول کېږي. په غونډه کې د دفاع وزارت مرستیالې منیرې یوسفزاده پر نورو افغانانو هم غږ وکړ چې د امنیتي ځواکونو د قربانیانو له کورنیو سره مرستې وکړي. له دې مخکې پر حکومت انتقادونه کېدل چې د افغان ځواکونو د وژل شویو سرتیرو له کورنیو سره هسې چې لازمه ده مرستې نه کوي. زموږ غله ازادي راډیو ری. په امریکا متحده ایالاتو کې د جولای پر 1 د کورونا وایرس له کبله څه باندې 1,400 کسان مړه شوي دي. دا څلورمه پرله پسې ورځ ده چې د همدې ناروغۍ له کبله د مړو شمېر تر 1,200 اوړي. کالیفورنیا او فلوریدا هغه دوه ګڼ مېشتي ایالتونه دي چې د کورونا وایرس له کبله د مړینې د شمېرو ډېروالی پکې ثبت شوی دی. په متحده ایالاتو کې د جولای پر 1 نه 6,000 نور کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې په دې هېواد کې د ناروغو کسانو شمېر تر 3.5 میلیونه واوښت. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په دې هېواد کې ټولټال 1,350,415 کسان د یادې وبا له کبله مړه شوي دي. په امریکا کې د مولداوای او تبعه د توطیه او سایبري جرمونو په تړاو مجرم وپیژندل سو. د امریکا د عدلي وزارت پرون وویل 30 کلن والریان چیوچاو تورن دی چې د نړۍ په کچه یې 5.8 میلیونه ډالر غلا کړي دي. په امریکا کې میاشت وړاندې یو روسي تبعه سرګی میدویدیف هم په ورته قضیه کې د لاس لرلو په تور مجرم پیژندل سوی و. میدویدیف د انفراج شرکت مؤسس او مدیر و، هغه شرکت چې په امریکا او نورو هېوادونو کې د سایبري غلاو او خلکو سوداګرو او بانکونو ته د چل ورکولو تور پرې پورې دی. چیو چاو هم د همدې شرکت په تړاو د څېړنو په رڼا کې مجرم پیژندل سوی. تمه ده چې د محاکمه به په دسمبر میاشت کې ترسره سي. پر د تور دی چې انفراډ شرکت ته یوې جوړونکي سافټویرونه جوړول. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دی به په امریکا کې ممکن سر له نن څخه د ټولنیزو رسنیو یو مشهور اپلیکیشن ټیک ټاک بند کړي. د ټیک ټاک اپلیکیشن مالک یو چینایي شرکت دی. ډونالد ټرمپ خبریالانو ته ویلي د دې لپاره چې د ټیک ټاک په اړه اندېښنې شته نو دی یې په امریکا کې بندوي. له دې وینا څو ساعته مخکې ښاغلي ټرمپ ویلي و چې دا خدمتونه ممکن د چین د استخباراتو یوه وسیله وي. ټیک ټاک چې د لنډو ویډیوګانو له امله په ځوانانو کې ډېر دود دی د نړۍ په کچه په تقریبي ډول یو میلیارد کارونکي لري. د امریکا حکومت همدې اونۍ په پیل کې د بهرنۍ پانګونې د کمیټې په چوکاټ کې د ټولنیزو رسنیو دا اپلیکیشن رسمي ارزونې ته وړاندې کړ. د ارزونې پر دې اعلان چینایي چارواکو غبرګون وښود او واشنگټن یې په تبعیض تورن کړ. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. کولای شي چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. په ننګرهار کې د خیوی ولسوالۍ په څو کلو کې یو طوفان او باران چې ساره په مخکې کلونو کې نه و لیدل شوی لږ تر لږه د شپاړس کسانو د وژل کېدو سبب شوی دی. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې افغان چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې د دواړو خواوو ترمنځ اوربند عملي شوی او د کومې لویې پیښې ریپورټ نه دی ورکړل شوی. په کونړ او خوست کې ځایي خلک د اوربند غځولو غوښتنه کوي.
غواړو چې دغه درې ورځنی اوربند دا تمدید شي او په دوامداره توګه باندې اوربند وشي.
د افغانستان نامتو شاعر، لیکوال او سیاستوال سلیمان لایق پرون وفات شو. د په ژوند باندې د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پونځي له استاد پوهنوال ډاکټر بریالي باجوړي سره مرکه لرو. د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم په همدې یو ساعت کې خبرېږي. له موږ سره اوسئ. له ننګرهار څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل شوي چې دغلته د ورښتونو او سیلابونو له امله شپاړس تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. دا سیلابونه په خیوي ولسوالۍ کې راغلي دي. له ننګرهار څخه زموږ خبریال سهارګل امیرزی را سره په تماس کې دی. نور تفصیل له تاسو اورو امیرزی صاحب، مهرباني. امیرزی صاحب دموږ غږاوري؟
ننګرهار کې د خیوی په ولسوالۍ کې نن سهار وختي شاوخوا څلور بجې ډېر سخت توپان باران راووت او د دې له امله نو سیلابونه راووت. چې وروستي معلومات سیلابونو کې شپاړس تنه چې پنځلس پکې کوچنیان دي او یوه مهربانه خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
داسې څه معلومات نشته، مهرباني، داسې څه معلومات نشته چې دغه پنځلس تنه کوچنیان په یو کور سیلاب ورغلی، په مختلفو سیمو کې د سیلاب دا تلفات اړولي دي او کنا په یوه سیمه یو کلی یا په یوه برخه کې دي؟ موږ ته مو غږ صحیح نه راځي. موږ ته مغک صحیح نه راځي. په ننګرهار کې زموږ خبریال سهارګل امیر زید وو چې د ننګرهار د ورښتونو او سیلابونو په اړه چې لږ تر لږه د شپاړستنو د وژل کېدو سبب شوي رپورټ یې راکوه. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویلي چې د دې ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ د کلټک اړوند زوړ کلي کې نن سهار د سختو ورښتونو او سیلابونو راوتلو له امله د یوې میرمنې په ګډون شپاړس کسانو ته چې 15 پکې ماشومان دي دوی پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. څلور ماشومان هم پکې ټپیان دي. د نوموړي د معلوماتو له مخې په پیښه کې یو ماشوم نادرکه شوی هم ده چې په خبرې د پیدا کولو هڅې روانې دي. د خوګیاڼي په خبره په سیمه کې لسګونه کورونه او ملکیتونه او همدارنګه فصلونه هم ویجاړ شوي او بوړې دي. موږ به په روانو خبرونو کې د دې سیلاب او په سیمه کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه نور معلومات هم در سره شریکو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اوري.
دا ازادي راډیو ده. د پرون یاوړ مشپې له 12 بجو راهیسی په افغانستان کې د دوړو لورو ترمنز اوربند نافذ شوه دی. د افغانستان د امنیتی ادارو چارواکي وایي چې تر اوسه پورې دوی له بیلابیلو ولایتونو څخه له اوربند څخه د کوم لوی سرغړاوي رپورټ نه دی ترلاسه کړی. په بیلابیلو ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریالان هم وایي چې په ولایتونو او سیمو کې تر ډیره دغه اوربند مراعت شوی دی. په کابل کې زما همکار حدیث پردیس را سره دی. پردیس صاحب، په دې تړاو نور له تاسو اورو.
مننان صاحب خاطر پردیس. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د اختر له پیل سره تر دا مهاله کومه ستره امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. د دې وزارت ویان طارق آریان نن ازادي راډیو ته وویل اوربند تر دا مهاله سم عملي شوی دی. هغه وی
د ویل
تیر ورځې را پدې خاطر اوسه کوم ستر امنیتی پیښه نه درامسته شوې، خو له بده مرغه د اختر په شپه طالبانو په لوګر ولایت کې وغمی زر رامنځته کړ چې په ترڅ کې ګڼ شمېر افغانان ته مرګ ژوبله واوښته. موږ هیله لرو چې د اختر تر پایه پورې د اوربند په سمه توګه عملي شي او له اختر وروسته هم د افغانانو غوښتنه د اخیت هم لبیک وویل شي. طالبان به د لوګر ولایت پیخه غندل ویلی دي چې د دې ډلې کار نه دی. د خغل یاریان په خبر افغان حکومت د اوربند د غزیدو غوښتون کړي. د نوموړي په خبر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د اوربند ټولو شرایطو ته ژمن دي. ان صاحب، تیر ورځ د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر لویو ښارونو کې خلکو په آرامه فضا کې اختر پیل کړ، خو نن د اختر دوه ورځ ده. د تیر ورځ سره فرق دا دی چې نن خلک له قربانۍ څخه، یعنی د قربانۍ له فرصت څخه دوی بیکار شوي دي، خپل کورونه څخه راوتي دي، د چکر او د میلې ځایونو ته ورځي او یو بل کره د روغبړ د پاره ورځي. بلیان صاحب
مننه کوو. خاطر پردیس له تاسو نه. موږ به په روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کیو. په راتلونکو خبرونو کې به موږ په دې هم وغږیږو چې خلکو د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیایي چارواکو سپارښتنې څومره په دې اختر کې تر اوسه مراعت کړي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. چې د اوربند په مسله مو خبرې وکړې او د چارواکو له څرګندونو مو واورېدل چې دوی وایي تر ډیره پورې دا اوربند په پام کې نیول شوی. په کونړ کې ځایي خلک، دینی عالمان او قومي مشران بیا اوربند ته خوشاله دي، خو د غزولو هیله او غوښتنه یې لري. له کونړ څخه د روح الله انوري په ریپورټ کې پرې تفصیل اورو.
په کونړ کې د دینی عالمانو د شورا مشر مولوی عبدالرحمن هاشمی ازادي راډیو ته وویل
د ریاست جمهوری افغانستان نه او دارنګ د مخالفین نه چې د اوربند اعلان وکړو موږ ته ډیر ممنون او مشکوري غواړو چې دغه درې ورځنی اوربند دا تمدید شي او په دوامداره توګه باندې اوربند شي، بین الافغانی مذاکرات پیل شي او د آرام او د سوکالۍ ژوند مسلمانان تیر کی.
د یاد شورا مرستیل مولوی عبیدالله بهاری وی اوربند پیل کېدو سره د سولې راتلو ته هم د خلکو هیلې زیاتې شوې دي.
د دواړو لورو نه چې د طالبانو او د حکومت د لورو نه د ورځنی اوربند اعلان شو، په دې باندې ډېر خوښ یم. الله دې وکړي چې دغه اوربند ټینګ شي، او د دواړو نه مې غوښتنه ده چې دغه اوربند لا پسې اوږد کړي. د دې دپاره چې د صلح خبرې روانې دي، نو دا به د صلح دپاره لومړنی قدم شي، او یقینا موږ ټول افغانان د صلح ته تږي ناست یو. نو په حقیقت کې دغه اوربن زمنګ د امیدونو یو لار ده چې زمنګ امیدونه پیدا کیږي صلح ته.
دا علماو په خبره چې د جنگ په دواړو خواو کې افغانانو ته ځاني او مالی زیانونه رسیږي، نو په جنگ کې خکیل خواو ته پکار دي چې د جګړو او افغان وژنې په ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي.
د دې لپاره چې زمنګ افغانانو لرونه دا ټول یو بل سره کو هغه ملي اردو ده، او کو هغه عوام دي، او کو مخالفین دي، دا ټول افغانان دي. موږ غواړو چې دا افغانانو ویني بند شي.
عام خلک هم په اعلان شوی اوربند خوښتي. د دوی په خبره چې په نورو اخترونو کې به تل ورسره همدا ویره و چې په جماعت یا بل ځای کې به چاودنه کیږي.
اخوا په خوست کې هم پرون خلکو د جمعې په ورځ د اختر لمونځ ادا کا، او په دې مناسبت چې دغلته اوربند نافذ شوی، دوی له طالبانو او حکومت دواړو وغوښتل چې اوربندې وغځوي. له خوست څخه د زموږ د خبریال نجیب الله الوخیل له تفصیل اورو.
د خوست لسګونو اوسیدونکو په ښار کې د یو لاریون له لارې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په لوی اختر کې د اعلان شوي اوربند ملاتړ وخود، او د اوربند د غځېدو غوښتنه یې وکړه. د ملي صوبه ټولنې ولایتي مسؤول فیض محمد عاطف آزادۍ راډیو ته وویل افغانان په ټوله کې له جګړو، وژنو او ورانیو ستړي شوي او اوسني اوربند ته خوشحاله دي. د هیله وکړه چې د جګړې ښکېلې خواوې د ولس هیلې درک کړي، او جګړې ته د تل لپاره د پای ټکی کېږدي.
موږ د لوی اختر د درې ورځنی اوربند په نیک پال نیسو. نو موږ افغانان چې دي د جنگ څخه ستړي دي، که اې خواته دي او که دې خواته دي، دواړه دي باید د ورورۍ سره لاس ورکړي، نور د جنگ نه کوي او وینې تو یول دي بند کړي.
د تنوی د قومي شورا مشر اجمل تنوی او یو بل مدني فعال طوفان سنگین وای دوی د لوی اختر په شپو ورځو کې د دواړو خواو له لوري د اوربند په ملاتړ د لاریون په بڼه خار ته راوتلي، او غوښتنه یې داده چې د دې اوربند د غځولو له لارې د وژنو او ورانیو روانې غمیزې ته د پای ټکی کېښودل شي.
د درې ورځنی اوربند هر کلایم کړی دی. د تلیفون اندامې په پوره خوبې دا غاښ کې چې دغه اوربند وزغوي، نره د قتل کتول دا ځوانون کهیې خوادي کهیې دفا ده چې دغه څو ژوبلېږي مړه کېږي.
موږ افغانان له جنګ ستړي یو، غواړو دغه درې ورځنی اوربند په دایمي اوربند بدل شي. دغه یو لومستر هدف و.
د لاریون دوه نورو ګډونوالو محمد هاشم قیومی او محمد عمر دانشول افغانان نور د دې حوصله نه لري چې په یو بل هیواد کې په پردیسۍ او مهاجرت کې ژوند وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. دوستانو، وړاندې په خپرونه کې د افغانستان د نامتو شاعر، لیکوال او سیاستوال سلیمان لایق په مړینه او همدارنګه د ژوند په اړه د کابل پانتون د پښتو ادبیاتو د پونزی له استاد پوهنوال ډاکټر بریالي بجوړي سره مرکه لرو. همدارنګه د زهرو کاروان هم د دې خپرونې په دوهم نیم ساعت کې خپریږي، خو تر هغې مخکې یوه نړیواله موضوع. د امریکا د استیناف فدرالي محکمې د هغه چچنایي ټبري امریکایي چې په متحده ایالاتونو کې په تروریستي حملو محکوم شوی د اعدام سزا رد کړه. محکمې امر کړی چې محکوم دی بیا محاکمه شي. عصمت څاروان په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب، نور تفصیل له تاسو اورو.
مننه هن صاحب. د امریکا د استیناف فدرالي محکمې د یوه چچنایي الاصل امریکایي د اعدام سزا رد کړه. جوهر چارنایف د باستن شار د 2013 میلادي کال د بمی حمله په خاطر په اعدام محکوم شوی و. په باستن کې د استیناف محکمې پرون جمعه د دې لپاره چې چارنایف د هغه جرم په خاطر چې کړی دی څه سزا وویني د نوي محاکمې امر وکړ. د باسټن له پیښې دوه کاله وروسته په 2015 میلادي کال فدرالي محکمې چارنایف په اعدام محکوم کړ. چارنایف او مشرور یې د 2014 میلادي کال د اپریل په 15 نیټه د باسټن د ځغاستې د سیالۍ د پایته رسیدو ځای ته نږدې د دو بمونو په وسیله چې له بخار دیګ څخه جوړ شوی وو برید وکړ. په دې پیښه کې درې تنه ووژل شول او تر 260 ډیر نور ژوبل شول. د ده ورور تامرلان چارنایف له پیښې څو ورځې وروسته له پولیسو سره په وسلواله نښته کې ووژل شو. د باسټن د استناف په محکمه کې د منصفه هیئت درې قاضیانو خپله پرېکړه شپږ میاشتې وروسته له دې صادره کړه چې پر قضیې قاضیانو بحثونه واورېدل. د 2013 میلادي کال په دسمبر کې د چارنایف مدافع وکیلانو وویل چې د دوی موکل بیا په همغه ښار کې چې تروریستي حمله پکې شوې وه د منصفانه محاکمې توقع نشي لرلی.
ډیره زیاته مننه دوستانو له عصمت ساروان نه مو واورېدل چې د امریکا د استیناف فدرالي محکمې د هغه چچنی ټبرې امریکایي چې په متحده ایالاتونو کې په ترهګرو حملو محکوم شوی د اعدام سزا رد کړه. د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق پرون په حق ورسید. اکادمیسن لایق د افغانستان د معاصر تاریخ له نامتو شاعرانو څخه وو چې پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوي کلونو په عمر د جرمني د ماینز ښار په یو روغتون کې عمر. ولسمشر اشرف غني په دې مناسبت په خپل پیغام کې لایق هغه شاعر، کیسه لیکوال، ناول لیکونکي او ادبي څېړونکي بللی چې د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره مهم کارونه کړي او په تیرو شپږو لسیزو کې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې اغیزمنه ونډه لرلې. عصمت ساروان د کابل پانتون د ادبیاتو د پونځي د پښتو څانګې استاد پوهنوال ډاکټر بریالي باجوړي سره په مرکه کې د لایق د شاعرۍ، لیکوالۍ او سیاسي ژوند په اړه د هغه نظر پوښتلې. په فایل کې ښاغلی بریالي باجوړي د لایق په فعالیتونو کې
ډېر خوشحالي سره وای دوی مې چې ډېر دردونکي پېښه وه. د لایق مړینه لایق د پښتو ادبیاتو یو ستر هستی وه، خصوصا په نظم، شعر او نثر کې. او د ویښتیا پړاو د حق شاعرانو څخه دی چې د په شعر کې یو نوی والی راوستو. که چېرته موږ د دغه وخت د شعر نوی والی ګورو نو په دغه ډله کې چې څو کسان یادیږي لکه بینوا صاحب، لایق صاحب او شپون صاحب او محمود فارانی او یو څو تنه نور هم دي. خو په دې کې د رول د لایق صاحب لومړنی دی او برجسته دی، وروسته د بینوا صاحب نه، ځکه چې لایق په معاصر شعر کې پخواني قالبونو ته توجه ونه کړه او نوي طرز او ادای رامنځته کړه، نوي چوکاټونه رامنځته کړل، چې دا ډیره مهمه خبره وه. بل دا چې لایق په شعر کې نوي موضوعات چې په هغه وخت کې مثلا دغه خبرې چې لایق سره د خپل ایدیالوژي پر بنسټ کولې، دا هم په شعر کې یو نوی موضوع وه. او لایق سره خپل شعرونو کې د خپل شعرونو په مضمونونو کې هغه څه ټولنه وغوښتله، هغه څه یو انقلاب وغوښتل چې برابري او رامنځته شي او استعمار او استثمار او دغه خبرې لمنځه لاړ شي. دا په شعر کې واقعا نوی موضوع وه او دا لایق صاحب پایل کړه او ورپسې د لایق صاحب نور پیروانو دا لاره تعقیب کړه. نو دا د لایق صاحب نوښتونه وو په شعر کې. په نثر کې هم دغسې نوښتونه دی لري، خو خبر دا ده چې لایق صاحب که شعر لیکلی که نثر یې لیکلی دی، دا داسې یو بهاند چینه وه چې زما په نظر خو هیڅ نه وه چلیدله، تصنع پکې نه وه. او لکه همداسې چې سړي باندې راځي شعر، په ده باندې هم همداسې راته، تر هغه چې د ده په دغه زړښت کې هم دا چینه نه وه چې دا روانه وه. خو متاسفانه تر څو چې سترګې پټې شوې او دغه چینه نوره وچه شوه.
بله، لایق هم سیاستوال او هم لیکوال او هم شاعر، او تاسې اشاره وکړه چې په شعر او ادب کې هم ایدیالوژی لورای معلومه و او ایدیالوژی ته کار کو نو څه فکر کوي چې د لایق نوم به ډیر له سیاست سره تړلی وي لدی ایسته او د خلکو په زړونو کې به د یوه سیاستوال په توګه په یاد پاتې وي او که د یوه لیکوال او شاعر په حیث
لایق صاحب په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې ژوند وکړو یعنی د یو ملي شخصیت په حیث یې تبارز وکړو او د خصوصا د ځوان نسل په منځ کې د ډېر ونازول شو ډېر وستایل شو او د ځوان نسل په ذهنونو کې ځای پیدا کړو. تاسو به ګوري په فیسبوک کې چې کله لایق نوم ښکاره شي د لایق شعر ښکاره شي هلته د ده دغه د ځوان نسل ملاتړ او د دوی د شعر نه د دوی د شخصیت نه تاسو ګوري. نو لایق صاحب خو په هغه پخوانیو نظریاتو پاکې نه وو کومه نظریه چې په ځوانۍ کې وه بلکې دلته اوسني کلونو کې د یو ملي مشر یو سپینګیری مشر په حیث باندې د ژوند کړو او ویل کې شهید هم شم دلته زه خوشحاله یم. نو زه فکر کوم چې د لایق صاحب یو دغه تغییر او بل دا چې لایق صاحب په ادبیاتو کې یعنی دومره مشهور شو چې کله د شعرونو د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداش شو او د ده نثرونه د ده کیسې نو لایق د سیاست نه ډېر د باندې د ادب حاوی شو یعنی په عوامو په حساب باندې ځکه چې کله د لایق نوم راځي سړی فکر کوي چې لایق یعنی شاعر لایق یعنی کیسه لیکونکی لایق یعنی ناول لیکونکی او بهترین هنري نثر لیکونکی. نو په دې توګه زه فکر کوم چې لایق به زیات د ادبیاتو په ډګر کې یو ادیب او لیکوال په حیث ژوند کوي.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي له استاد پوهنوال ډاکټر بریالي باجوړي سره مو د ارواښاد سلیمان لایق د ژوند او ادبي فعالیتونو په اړه مرکه اوریده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
دوستانو تاسو زموږه غلا آزادی رادیو ناوړی او زموږه غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ته ورکې وړاندې په خبرونه کې جوار بیا هم د مهمو خبرونو سرټکی او همدارنګه 19 پروګرام د زهرو کاروان دروړو. خو تر هغه مخکې و بل موضوع د لومړي ځل لپاره یوې چینایي کمپنۍ تر سامسونګ او اپل ټلیفونونو ډیر زیات ټلیفونونه پلورلې دي. هواوی کمپنۍ په درې میاشتو کې تر سامسونګ 2 میلیونه او 1 لک ډیر موبایلونه بازار کې پلورلي. اسمت څاروانه په اړه رپورت لري.
د چین د زیرکو ټلیفونونو او الکترونیکی وسایلو تر ټولو ستره کمپنۍ هواوی د روان کال د لومړۍ نیمایي په وروستیو درو میاشتو کې په نړۍ کې تر بلې هرې کمپنۍ زیات موبایل ټلیفونونه پلورلي دي. د کانالیز څېړونکي شرکت پر اساس هواوی په چین کې د موبایل ټلیفون د تقاضا د زیاتېدو له کبله تر سامسونګ چې د پلور له نظره د نړۍ تر ټولو مخکښه کمپنۍ ګڼل کېده زیات موبایلونه پلورلي دي. کانالیز وایي هواوی چې امریکا پرې بندیزونه لګولي په درو میاشتو کې 55 میلیونه و 800 زره موبایلونه پلورلي او د لومړي ځل لپاره د جنوبي کوریا تر سامسونګ کمپنۍ ډېر موبایلونه پلورلي دي. سامسونګ په یاده موده کې 350 میلیونه و 1 لک موبایلونه پلورلي دي. د کانالیز د اټکل پر اساس دا په 9 کلونو کې لومړی وار دی چې له سامسونګ او اپل پرته یو بل کمپنۍ د پلور له نظره په بازار کې لومړی ځای خپلوي. کانالیز وایي د هواوی تر 80 سلنه ډیر موبایل ټلیفونونه په چین کې پلورل شوي خو په چین کې ډیر لږ سامسونګ ټلیفونونه پلورل کیږي. سره له دې چې په چین کې د هواوی ډیر ټلیفونونه پلورل شوي بهر ته د دغو ټلیفونونو صادرات د روان میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې نږدې دریمه برخه کم شوي دي. بریتانیا د جولای د میاشتې په لومړیو کې وویل چې ل خپل 15G شبکې څخه به تر 2020 میلادي کال پورې هوایی وباسي. چین ویلي چې ځوابي اقدام به وکړي. استرالیا او جاپان هم په خپلو 15G شبکو کې د هوایی د مخنیوي لپاره ګامونه اخیستي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې پیری کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال او بلډینګ او سرای سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو.
دوستانو نن د شنبه یا خالی ورځ ده او نن لدو نه تر چلور بجو پوری ترشنه آسمان لاندی خبرونه په شونده بڼه خبرې کې چې تاسو بام پکې برخه اخلي او تر ډیره له اختر او غربن سره په تړلو مسایلو راڅرخي.